Una. د طالبان حکومت وای د افغانستان په اړه په مسکو کې پراتلونکو غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان که دا یادونه هم شوی چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخو کې د اسانتیاو د راوستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اګست میاشت وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لارغندې سیمې څخه د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لویې لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لویې لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کېږي. د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلي جمهوري حکومت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز د تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستاني استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 40 او 50 کیلومتره په سرعت د باد اټکل کیږي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای په 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیلي رسنیو د راپور نو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې په صد کې و او په خپله عجلې څانګې ته لاړ. او د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول کیف ته د ناڅافي سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو بشري مرستو ژمنه ورکړې. ښاغلي یون پرون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې جنوبي کوریا اوکراین ته نور د مرمۍ ضد واسکټونه او زغروالي خولۍ ورکوي چې له دې سره به له اوکراین سره د سیول د مرستو کچه له 100 میلیونه ډالرو څخه 150 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې. جنوبي کوریا د وسلو نه هم لوی صادرونکي هیواد دی، خو له دې ویرې چې روسیه یا چین به یې له دښمن شمالي کوریا سره مرستې زیاتې کړي، اوکراین ته د وژونکو وسلو په استولو کې له احتیاطه کار اخلي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسیره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم پشا نه شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له یوه شنونکي سره مرکه لرو.
هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرح وړاندې کړې ده، خو امریکا ته تلونکي پناه غوښتونکي بیا د دې پروسې له پڅوالي شکایت کوي.
موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آګاهي هم نه لرو چې زمون کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کړي چې له اوکراین سره د غالي د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوي. د نورو راپورونو تر څنګ په رواني وسعت کې د لوبو له میدانه خپرونه هم اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
وسم راپورنه. ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسېره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایراني چارواکو مخکې له دې هم ورته خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دي او د همدې تړون په اساس به د ایران اوبه خور ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د انرژي وزیر علی اکبر مهرابیان وایي هیواد به یې په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور الحق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې ښاغلی مهرابیان پرون په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلي سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابیان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د رواني چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل چې د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغو کمیسیارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایراني چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابیان د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوښت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1450 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدراعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سیند کافی وبن لري. لا دې مخکې جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجې د روان کال په غوی میاشت کې هغه مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پتون د ژبه د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حق غوښتنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګون سره مخ شو، او وروسته بیا په غبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
و موردل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به په هلمند سیند کې د خپلو بخور له حق څخه یو ګام هم پشانه شي. دې ته ورته څرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د بخور په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال تړون ته ژمن دي. په دې اړه احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ایران د انرژي د وزیر هدف له دې څرګندونو څه وو.
ایران سره دی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې وبنه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لوري ملامت کړي. پدا سیال کی چمنگو تاسو خپل دی شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره بونی وی چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته وبورسی، یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالۍ خلکو نه پښتنه وکي الته غوی ته وبند دی رسیدلی او د غوی فصلونه دی وبو د نشتون لواجه وسوځیدل. نو په دغه صورت کې چې وبنی په هلمند کې یا د وبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیش بینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خو شک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې سوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبیږي، سیند نه خړوبیږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې، نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لاره لري او د حل لاره یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لاره دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي، ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي، ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال که موږ وګورو هغه جسمي ارقام دي په اوسط ډول دي، هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپل پټوله کې د هلمند دی حوزې ته وګورو، نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمونو چې د ایران د انرژي د وزیر د په څرګندونو یې تفسیر یې کولې، نوموړي ویلي و چې هیواد به په هلمند سیند کې د خپلو بخور له حق څخه یو ګام هم په شا نه شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه یا د افغان اجسټمنت اکټ وړاندې کړې ده. د قانوني طرحه نه یوازې په امریکا کې میشتو افغانانو ته د دایمي استوګنې زمینه برابروي، بلکې هغه افغانان چې په درېیمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي هم د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ هیله لري او له خپل هیواده بهر میشتي وایي د یو کال په تېرېدو سره یې هم برخلیک لا نه دی معلوم. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې یو ایس سی آر آی اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې قانوني طرحه یې سنا مجلس ته سپارلې. د دغه کمیټې رئیس سکندر نگاش په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې دغه طرحه په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لپاره مهمه بللې. خاغلی نگاش ویلي دغه اداره د افغانانو د تخلیې او د مرستو د تمدید په برخه کې د امریکا د دولت اقدامات ستایي، خو په دې برخه کې د قانوني تعدیل بدیل نشته. نوموړي د امریکا له کانګرس غوښتي چې دغه قانوني طرحه هر څه ژر تایید کړي. د افغانانو د تعدیل قانون یا AAA په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته بیلابیل اسانتیاوې رامنځته کوي. دا قانوني طرحه په امریکا کې میشتو افغانانو ته چې اوس مهال په موقتی دوه کلنو اسناد اوسیږي د دایمي استوګنې زمينه برابروي. دغه شان هغه افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي چې اوس مهال افغانستان بهر امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او له خپل هیواد بهر استوګن دي د ویزو د ورکړې او د کیسونو د څېړنې د کارونو له پڅوالي شکایت کوي. په پاکستان کې میشه افغان چې امریکا ته د تګ P2 کیس لري وایي په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او متحده ایالات باید د کډوالو د کیسونو د څېړنې کارونه تیز کړي.
متاسفانه چې په ضرب د 15 میاشتو RSC دفتر هیڅ نوې ارتباط د موږ سره نه لري او موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آگاهی هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري. د امریکا خارجه وزارت چې کومه د انکوایری ایمیل دی هغه ته مو بار بار ایمیل کړی دی او هغوی مونږ ته ویلي دي چې ستاسو کیس پاکستان IEM ته تللی دی. متاسفانه چې IEM ته چې ایمیل وکړو هغوی مونږ ته جواب راکوي چې مونږ ته په زرهاو کیسونه راغلي دي او تاسو منتظر اوسئ.
سید برهان الدین هاشمی یو بل افغان کډوال چې امریکا ته د تګ هیله لري ازادي راډیو ته ویل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کله موږ ته ایمیل وشو دریم هیواد ته لاړ شئ چې کیسونه مو وڅېړل شي، موږ له افغانستانه کډوال شو. 18 میاشتې کېږي چې دلته په پاکستان کې اوسېږو، خو دلته یوازې زموږ د استوګنې د ځای د تثبیت لپاره موږ ته ایمیل شوی او بس. موږ د امریکا له دولت ته چې 12 کاله مو له هغوی سره کار کړی غوښتنه کوو چې زموږ کیسونه وڅېړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې دا هم ویلي چې په درېمو هیوادونو کې د امریکا د پناه غوښتنې کیس لرونکي کسان بې برخلیک او له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واک ترلاسه کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په زرګونو افغانان له افغانستان ایستلي او یا یې په متحده ایالاتو کې د پناه اخیستو مستحق ګڼلي. د امریکا د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د شمیرو له مخې شاوخوا 70,000 افغانان چې د تخلیې په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي په لنډمهالي ویزو په دغه هیواد کې ژوند کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوي. ښاغلي پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پوتین ته یې په یوه لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له لارې له اوکراین سره د غلې د صادراتو توافق باید فعال وساتل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملي شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایي موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندي تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایي موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د رواني اونۍ په پایل کې وویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولی او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعال وساتل شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ، د روانې جولای میاشتې په 14مه ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلی دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پوتین همداراز دا شکایت هم کړی چې د صادر شوې غلې ډېره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبي افریقا ولسمشرانو په بیګانیو خبرو کې په اګست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګنده نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه په افغانستان کې د یو شمېر فابریکو خواندان د بازار لنشتوالي د خام موادو لړوبوي او د برېښنا لکموالي شکایت کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د فابریکو د خواندانو ځینې ستونزې تاییدوي او وایي د کوچنیو فابریکو د ستونزو د حل په ځانګړي ډول د دوی د تولیداتو لپاره د خرڅلاو د بازار موندلو لپاره دوی په یوې طرحې کار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنۍ تولیداتو او صنعتي فابریکو د ودې او د دوی د ملاتړ لژمنو سره سره د دغو فابریکو یو شمېر خاوندان د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي خام مواد په لوړه بیه اخلي او د برېښنا له کمښت سره هم مخ دي. په کابل ښار کې د بوټانو د یوې تولیدي فابریکې خاوند عبدالبصیر ترکی هم له طالبانو غواړي چې د حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړي. د ازادي راډیو ته وویل شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د بوټانو تولیدونکو ټولنې په تېرو دوو کلونو کې په ټول افغانستان کې د بوټانو جوړولو د څه باندې 50% فابریکو د تړلو خبر ورکړ. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی هم د کوچنیو فابریکو د خاوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دغو ستونزو د هواري لپاره د طالبانو د حکومت له صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په ګډه پر یو پلان کار کوي.
وزارت صنعت تجارت سره کار کو چې تعرفه باید د وارداتو پورته شي. موږ نشو کولای چې باندې په واردات کولای شو تعرفه پورته شي او په یو هدف باندې چې موږ باید عمل صنعتي کړو.
حتی مو وکړه د فابریکو د خواندانو د یاد ستونزو په اړه طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند عبدالسلام اخندزاده نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د غیر الکولي نوشابو د یوې فابریکې څښتن د 1.2 میلیون افغانیو په ارزښت قزاقستان ته د غیر الکولي نوشابو د صادرولو خبر ورکړی دی. په بلخ ولایت کې د نور قادری کارخانې مسؤول شاه محمود نوري ازادي راډیو ته وویل
لند وکیلی چنو قزاقستان خپل صادرات پیل کړي دي. تر اوسه مو څو مرحلې صادر کړي دي. هغه مشابه چنو صادر کړي د انارو جوس او وزر بستې دي او خوب لرو چې انرژي هم صادر کړو. او په نږدې راتلونکي کې دا تصمیم هم لرو چې قزاقستان او ازبکستان ته هم صادر کړو.
ښاغلي قادري وویل دوی خپل خام مواد له بهر څخه واردوي او هر ورځ له 8 تر 10 زرو بستو بیلابیل مشروبات تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان ارکوزی وایي د افغانستان تولیدي نوشابې په سیمه کې ښه بازار لري او د 13-15 کالو راهیسې نورو هیوادونو ته صادرات پیل شوي دي. د ښاغلي الکوزی په خبره هر ورځ د کابل او هرات په ګډون د افغانستان په نورو فابریکو کې له 50 تر 60 کانټینرونو بیلابیل نوشابې تولیدیږي او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو او پاکستان ته صادریږي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 4500 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغان ځوان ذکریا مبرم ندری وایي په ډېرې بېوزلۍ کې زده کړې کړي او اوس یې خپل 400 بېوزله ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. ذکریا وایي د زده کړو د دورې سختیو انګیزه ورکړه چې د هغو ماشومانو او زلمیانو لاسنیوی وکړي چې د پیسو د نه درلودو له امله له زده کړو محروم دي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
په انسټاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ذکریا مبرم نادری د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی او اوس مهال د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړی د افغان مونیس په نوم یو ښوونیز مرکز لري چې یوه برخه یې بېوزله ماشومانو او زلمیانو ته ځانګړې شوې ده. ذکریا ازادي راډیو ته وویل 400 هغو ماشومانو ته یې د انګلیسي ژبې د زده کړې وړیا فرصت برابر کړی چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی.
تقریبا 400 کوده کس کې
400 ماشومان دي چې موږ وړیا جذب کړي. دوی رښتیا هم اړمن دي او فیس نشي ورکولی. دوی ته مو د انګلیسي ژبې وړیا یو کلن تدریسي بهیر پیل کړی دی.
ښاغلی نادری وایي ځکه یې نورو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړی چې یو وخت خپله هم له ورته حالت سره مخ و.
انګیزه تلخه که در گذشته
هغه وخت چې ما درس وای ډیر ستونزې وې. فیس او د لارې کرامي ورکولای نشو. له همدې امله انګیزه راته پیدا شوه چې خپل ښوونیز کورس ولرم چې هغه ماشومان او تګی زوران چې فیس نشي ورکولای او اقتصادي وضعیت ښه نه وي لاسنیوي وکړم.
په شکل رایگان جذب کردیم.
ذکریا مبرم نادری وایي د وړیا ټولګیو لګښت د کورس له نورو برخو پوره کوي او تر اوسه هیڅ بنسټ ورسره همکاري نه ده کړې. د دې کورس جوړیدل سبب شوی چې ځینې هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري د کار او عاید څښتنان هم شي. د دې کورس یو استاد امان الله حسن ازادي راډیو ته وویل
زه یو تن د دې کورس له استادانو څخه یم چې دلته په 6000 افغانۍ کار کوم او د دې کورس د رئیس څخه نړۍ مننه چې هم موږ ته داسې یو موقع برابر کړی چې زه د دوی څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړم او په هغې زه کولی شم خپل د ژوند مشکلات حل کړم او هم د هغه ماشومان لپاره چې دوی وس نه لري بې وزله دي دوی راشي دلته زده کړې وکړي په وړیا توګه.
د افغان مونیس ښوونیز مرکز یوه زده کوونکي فهیمه معروف د دې کورس په اړه وایي
کومه درس می خوانم
په کورس کې یو کال کېږي چې وړیا درس وایم. له شرایطو یې ډېره راضي یم. زموږ د پرمختګ باعث شوی چې په وړیا توګه درس وایو او وکولی شو وطن ته خدمت وکړو.
شوهر خود خدمت کنی.
ذکریا مبرم نادری وایي د دې وړیا ښوونیزو ټولګیو تر څنګ له کار او زده کړو محرومو ښځو ته د حرفو د زده کړې فرصت هم برابر کړی.
خورمایی که از تعلیم
هغه میرمنه چې لزک رو پاتې وي کوم کس به هم زده نه وو اقتصادي خراب وو. موږ لدې ډلې 15 میرمنو ته د خیاطۍ مری ګنډلو او اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړې او اوس د خیاطۍ اولس کارځایونه زموږ په مشرۍ فعالیت کوي چې لدې لارې ډېری میرمنې خپل او خود خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي.
ذکریا مبرم نادری له افغان ځوانانو په ځانګړې توګه له سوداګرو غواړي چې بېوزله ماشومانو او ځوانانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي. اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزیدل سرک د انجه بول وصالی چې دیگا ماخام باران شوی ده. سیلابونه راغلی دي. دوی لنګرې وړي دي او نورې غواګانې وړي دي. او اندغه یوې بسته کې لږ وړل او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي چې څو یو کومه یو مرسته کولی شي چې ولسره یو
سلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کارت او هم کارت والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیا نسته. سړکار مو ډېر خراب دی نو موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجو دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال لاګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په اوو برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کېږي. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست وزیر څخه د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړ زده کړو وزارت یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شمه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلی ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواد وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتي ګراد 240 درجو ته لوړه شوې وه رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیل رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسدو او په خپل عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیز خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسټرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لومړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنګلادیش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. بیا د لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له عصمت څاروان څخه اورو.
بنګلادیش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنګلادیش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنګلادیش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د 12 منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنګلادیش لومړی توپ وهنه کړې وه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنګلادیش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې 22 اووره لوبه ترسره کړه او د 2 وکټونو په تاوان 3 منډې کړې وې چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 8 نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پیل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پورې په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زدران بیا پوره 100 منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنګلادیش په ځواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونې کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې وکټې وسوځولې او تر څنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 11 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنګلادیشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اوورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنګلادیش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړل شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستلې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی وو. د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان 2-1 په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنګلادیش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د رواني میاشتې په نیمایي کې 2 ورځې سیالۍ هم وکړي.
بل لور ته به افغان لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د 2 ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم لوبډلې ته رابللې دي. د 14 ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه 2 ورځې سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. خو د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي وو چې یاد سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لېږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنګلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنګلاديش سره 3 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړې دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې بایللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه وو چې خپل سیالان یې شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګري نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان یې هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې رپورټ کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیواله شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 ویکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپ وهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکملن 106 منډې کړې وې. نیدرلند لوبډلې لپاره د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دی اړو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. د لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اور کې د 6 ویکټو په سوځیدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سیلیز ترڅنګ 5 ویکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو لمخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیگ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوي وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیگ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی و او نړیوال جام ته لوړاندې لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلادیش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وې چې یاد نړیوال جام ته لوړاندې رسیدلې وې. دا به لومړی ځل وي چې په 1920 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لار موندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 1920 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیل شو. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلادیش پر وړاندې وکړي. دغه راز دوی مسالې به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوامبر په 3 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 8 نیټه له آسترالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي یې د نوامبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوامبر میاشت کې په 19 نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریمه ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا د 255 منډو هدف ټاکلی و چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایند هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه آسترالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې آسترالیا ګټلی او درېیمه انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6 نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده، انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څېر توپ وهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپ وهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کامینز بیا 6 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپ وهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډلې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپ وهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپ وهونکي وسوځول، خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک وډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي آسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې 6 افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاک، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسد الله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوې لوبلړۍ، د عثمان غنی د نه غوره کولو، راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واورې.
اسد الله خان، پیلې له وروستۍ سیالۍ کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تمه درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه لوبو کې
پورې هیڅ کلم به اول په تاسو نه مننه کور مودن چې بلنه را کړې ده. اول په مثبت خواته راستو چې موږ افغانستان وکولای شوای چې لس کاله کې بنگلادیش کې چا سیریز نو ګټلی نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ. اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو الله نه ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ کو ګوري دی کوئی کنڈیشن دی دوی کنډیشن سره مونږ دغسې نسو بلدی دلی لکه څومره چې هغوی بلد دي خپل کنډیشن سره دوی خپل کنډیشن نه ګډ ګټ اخلي نو هغوی ته په کتو سره دوی خپل اسټریټجي جوړوي نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترینه لوبه وکړه په لاول میچ کې مطلب لوبه وکړه په دوم میچ کې ورپسې بیټنګ وځلېدل په دریم میچ کې تبن زمونږ لوبغاړي لږ ریلیکس وو لږ ریلیکس کړېدل نو کرکټ یو داسې لوبه ده چې یو ځل لاړه چې بیا کنټرول کول ډېر سخت کار نو اوورآل کوم کورو یو بیسټنګ پرفارمنس ده نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو فصلو کې به سل نمرې واخلي باید نو تا به نه کوو
همدغسې ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یوه لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنګلادیش ته په بنګلادیش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکوي هغې نه بغیر آسټرېلیا انګلستان هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنګلادیش کې نه شو ونه کړی شو چې بنګلادیش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي یا په لوبلړۍ کې نه وګټي بله پوښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران ښه رنځونه کوي یور وخت چې اوپنرانو افغانستان ته ښه سټارټ ورکړی یا ښه لوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر توپ وهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري له ډېره وخته نن هم هماغه ستونزه وه د دغې ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخکې لرئ
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ سے منگتا تھا چاہ سر کی وکٹ واقع دی نو منگتا میچ دے رہا سانا کوئی ہم دغه سے منگ اوپننگ بیٹنگ دا چاہ ہوئی سر کی وقل و بتر سر کی ترسو چی منگ پوزیشن تا ورس نو دی منگ میڈل آرڈر بیا سر سپورٹ کی نو زیادہ موقع ٹاپ آرڈر تھی پی او ٹیم کی چھو دی غٹ اننگز نو کی او باید وی کی نو تاسو نو ټیم نن ډیر لیدل دی پلیز اوټ اف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دی وی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین پی نور کوم سي نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچیز لیدلې وي انالیسټو سره ده انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقې لرو نور دغسې کیمپس لرو نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو درې د صفر پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړی وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه وو
یو پروسیس شروع کړو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته ښه پوزیشن نه جوړ کړو نو موږ نورو لوبغاړو ته چانسونه ورکوو تر هغو چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول به د هغه ټوله لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دوی نور ښه پریکټس کوي
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینه وال نن سبا ډېر یادوي یو اندېښمن دي ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خرابې لوبې دي چې هغه له ډېره وخته په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي ستاسو له انده د نوموړي رول خو ډېر زیات مهم دی اشمت شهیدي ته څه کول په کار دي او څه برنامه ورته لرئ
دبا فکر سره اشمت شاهدی کتا وګوري کر احمد شاه وګوري کر نور دغه میډل آرډر بیټسمن وګوري دی ډیر ښه پرفارمنس نه په پخوا کړی دی او کله کله ما زګه مت چې وایي چې سړی اوټ اف فارم کیږي کله کله دی اوټ کیږي دا د کرکټي وایي صدا نو موږ دې ته داسې نو سو ویلای چې موږ دای چینج کو یا پلیئر چینج کو پلیئر چینج کولو کې د ما فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي نو دته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دي د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي انالیسټ ور سره ده بیټنګ کوچز ور سره دي نور کوچز کوم چې موږ هاي پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم په تیر کیمپ کې تاسو بیا دوی هغوی هلته تللي وو نو هغه شیان د کوچ سره ډسکشن د هیډ کوچ سره ډسکشن شوی ده چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه
میڈل آرڈر پر بیٹسمینانو یادونه بیا هم کوو رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي کبه سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغه سي د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغه سي جریان ولري تر ډیره وخت پورې. د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې دغه یادونه سړی وکړی شي چې کله جی بلا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکړي یا احمد شاه. نو تاسو دغه د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ کوم برنامه شته؟
بالکل مونږ بیک اپ لرو خو ورلڈ کپ پورې مونږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی دا او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي پخوا باندې. نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې مونږ دوی ته دوی انډر پرشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې دغه ځای راورسولو چې ډایرکټ مونږ کوالیفای کړو ورلڈ کپ ته. دغه تاسو بغتلی وی ویسټ انډیز کوالیفای نه شو زمبابوي کوالیفای نه شو. نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ ډایرکټ کوالیفای کړو او ان شاء الله امید لرو چې دوی به
لڑی کی یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو. لډیر وخت لیدل کیږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټک توپ چونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغه سي چټک توپ چونکي راشي. سلیم ساقی ته خلک ډیر په انتظار کې وو خو ولیدل شو چې هغه دغه لوبو ته داسې ډیر چمتو نه ښکاري ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر کړ او هغې نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن سلیم ساقی او زیاد بر د چا له ډیبیو نه ډېر متاثر شوی او فکر مو کوي چې د نړیوال لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسو یو بولر په هیر کو بهادر مومن. نو دغه درې سره فاست بولر سي دي دوی ډېر استعداد لري. نو ان شاء الله د موږ په کوښښ دا وی چې کومې دي کې نیمګړتیا وي دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دې چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف خو بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنٹ ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو او دغه سي کانفیډنس لیګ کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو. نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر هاي شي او سره وفادار مومن موږ نه هېرو. انشاءالله د موږ دغه لړۍ به جیت تر څو چې موږ ورلډ کپ ته رسیږو دغه سي به موږ ځو او موږ اے ټیم اور سره جوړ کړی دا د اے ټیم ټورس ته اے ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن ته چانس پیدا نه شي هلته. نو هلته به دی پوری ولوبېږي انشاءالله دوی به تر څو ورلډ کپ پورا چمتو شي چې کھیلو سره.
تو تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه هغه په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی. نو هیله مندشته چې په شل ورځو سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي.
بالکل یو بهترین بولر ده. نو دا د کوچ یو کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پیټ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنټ ته وګوري فاینل 11 څنګه وګوري دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیچ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده. پیخ پیس لري ځوان ده. نو که کار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې دوی به ډېر بولران دي. دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن په وخت کې څنګه یې. نو موږ شاینو شو ویلای نو دې کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې دا تقریبا دا موضوع نړیواله هم شو هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو له شل ورځو سیالیو هم لري شو او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي. دغه کیسه څنګه ده؟ اول مو له دواړو لوبډلو لري کړ
زبا یو شی کلیر کوم په ډیر رسنیو کې د من خلکو دا خبر راوښتل چې څوک چې خارج دی نه شي کولای هغه پټینګ کې نشي کولای دا شی ما خبر نه وکړ. ما دغه چې خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکمه کچیرته زه وایم چې افلانکی ښه بیټسمین نه ده او نه ده او لنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای. نو خلک هغه لنده وکټ ته نه لري کی او کچیر دا ورسره ولیکي چې دا ښه پلیر نه ده اسد الله خان ویلي یا کرکټ بورډ چارواکي ویلي چې دا ښه لوبغاړی نه ده. نو دا به د میډیا د خوانه هم ډېر ردت کار وي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي. نو د ما هیڅکله هم دغه شی نه وی دي. ما صرف مثال ورکړی و مال کچیرته موږ جاته کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو خو به هم لوبوو. نو هیڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې سو په لیگ کې لوبي کې سو بالته پرفارمنس وکي مونږه کرنٹ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي هغه د مور سره په لوبو کې وي مونږه هغه ته ګورو او ریکوایرمنٹ ګورو هغه ریکوایرمنٹ ډیر ضروري دي ټیم لکه تاسو چې مخکې خپل ویلې چې مونږ اوپننګ ډیر ښه ځلېږي چې کله دوی ونه ځلېږي نو مونږ میچونه بایلو نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې مونږ په کوم ځای کې دی ځای او بیا ګوري مونږ دا ټول کانټریکټ پلیران دي دغه افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د مونږ په بیک اپ کې به وي یا کله چې مونږ ضرورت شو مونږ هر ځای کې لوبولای شو
خبره د اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي په شلو ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو که په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منټې په عوامو میچ کې وکړي هغه پرفارمنس یې وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو بیا هم په ډومیسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه ووالته که تاسې زده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل تاسې که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو تاسې د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو خو ما مخکې وویلې چې لکه تاسې کې وویلې چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بېرته هغه خبره تاسې تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو